نړیواله برند څه لپاره وخت ځای کوي؟ د خواخوږی خبرې کوي خو هغه کار نه کوي چې د پناغښتونکو ماشومانو راتلونکي بدلولای شي. ملالی یوسفزی ویلی چې د پناغښتونکو په کمپونو کې کوچنیانو ته د تعلیمي امکاناتو برابرول به نه یوازې په کمپونو کې د کوچنیو نجونو د ودیدو مخنیوی وکړي، بلکې د هغوی لپاره به د باثباته راتلونکي یو ډاډ وي.
د نیویارک په ملګرو ملتونو کې د نیویارک په مقر کې د جوړیدونکو د کډوالو په اړه د نړیوالې غونډې په باب مواورد چې مشري به هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما کوي. مخکې مو اعلان کړ مخکې چې هند له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې $1 میلیارډ نوې مرسته اعلان کړل. دی مخکې د هیواد هم د افغانستان په بیا رغونې کې په تیرو 14 کلونو کې شاوخوا $2 میلیارډ مرسته کړې وه. د هند دغه نوې مرسته نن هغه هیواد ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر په ترڅ کې اعلان شو. اشرف غنی نن په نوې ډیلي کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وکتل او ټاکل شوې ده چې بیګا ته به هم د هند له ولسمشر سره وګوري. د هند ته په دوه ورځني سفر افغان ولسمشر په دوه ورځني سفر تللی دی. تاسو څه فکر کوئ د هند مرستو ته په کومه سترګه ګوري؟ د هند نوې مرستې به د افغانستان په بیا رغونه کې ماسره تمام شي؟ اوس یو اوریدونکو را سره د ټلیفون په لیکه دی، بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ.
سلام علیکم.
و علیکم سلام. څوک او لکم ځای مو ټلیفون کړی؟
ازادي راغله
ده. دا ازادي راډیو ده، مهرباني. بلې بلې، لکه چې لاوریدونکو سره بلې زما غږ اوري. د هند په مرستو غږیږو. هند له افغانستان سره $1 میلیارډ نوې مرسته اعلان کړه. تاسو دغه مرستې ته په کومه سترګه ګورئ؟ آیا دغه د هند نوې مرستې به د افغانستان له اقتصاد له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي؟
بلې، خپل سلامونه تاسو ته جبه ته وړاندې کوم. د هلمند نه جزینې یم. بلې، د تاریخ په اوږدو کې چې وګورو هند افغانستان سره د راستۍ او صداقت لاس اوږد کړی دی. په ټولو کې د افغانستان سره ډېرې مرستې کړې دي. تاسو وګورئ د سلما بند دی، په نورو مسایلو کې، په نظامي مسایلو کې او په ټولو اقتصادي مسایلو کې د افغانستان سره لاس ورکړی دی. تاسو وګورئ محترم اشرف غنی له ډېر غټ هیات سره چې هغه د 80 نفره کېږي دوی هم ته تللي دي. له دې نه معلومېږي چې په دې کې به ډېر لوی لوی لاسته راوړنې افغانستان ولري.
بلې مننه.
$1 میلیارډ اوس.
بلې مننه، ژوندی اوسې، کور مو ودان. مننه. یو بل اوریدونکی راخلو. بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ. بلې
آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته وړاندې کوم. نن یو ښه خبر پر غوږ شو چې زمونږ جلال مآب جمهور رئیس صاحب د خیر سره تللی دی هندوستان ته. دا نه یوازې چې په دفاعي پوهنې، د کرهنې او اقتصادي او تجارتي دپاره، یعنی ډېره ګټه ده زمونږ د تجارت دپاره، بلکې زمونږ دښمنان ډېر زیات دې ته متوجه کېږي چې راځي نور دښمني بس کو او د سولې په لار روان شو. خدای دې چې د سولې په لار روان شي او د هندوستان
بله
د خاغلي اشرف غني صاحب ډېر ښه
بله
او خدای دې خیر
ورکړي. بله، یعنی تاسو بله تاسو برعکس فکر کوئ چې د کابل او هند کابل سره یا افغانستان سره د هند دغه نوې مرستې به بالاخره د افغانستان نور ګاونډیان هم وهڅوي چې دې هیواد سره د مرستو لاس وکړي په تېره بیا پاکستان؟
بله، یو شمېر هیوادو لاس اچولی دی او یو شمېر ډېر هیوادونه به نور هم تشویق شي. هغه هیوادونه البته چې دوی سول غواړي افغانستان.
بله مننه.
هغه به نور هم تشویق شي چې کومک وکړي د افغانستان سره.
ډېر مننه. کور مو ودان. یو بل اوریدونکی هم راخلو. ګومان کوم چې نشته. په هر صورت دا هغه موضوع ده چې تاسو کولای شئ چې بیا هم خپل نظرونه موږ سره شریک کړئ. افغان ولسمشر په دوه ورځني رسمي سفر تللی دی هند ته. سبب هم دی په هند کې وي، خو دغه راز د افغان بي سي متسو اتل شمیرې لاره مو هم په دې اړه ډیر پیغامونه راسته ولې دي.
ازادي رادیو لوونه تروو.
د افغان بیسیم اتساو اتلش میری لاره مو د افغانستان سره د هند نویو مرستو په باب ډیر پیغامونه راسته ولیدی. نور الله لیکلی دی چې هندوستان د نیمروز د لارام پر لوی لارې هم ډیره پیسې لګولې دي او زه د هندستان مرسته خوشبین يم. د غراز لیوبل اوریدون کی زهرا لزابل څخه لیکلی چې د هند لمرستو څخه ډیره مننه کوو. د غراز بشیر احمد همت هم لزابل څخه لیکلی چې د هند او د افغانستان د مشرانو ترمنز غونډې د ټولو افغانانو په ګټه دي. ډیر خوشاله یو چې دوی د افغانستان پر مسایلو سره خبرې کوي. لتاسو یو دنیا مننه. پیغامونه مو زخت زیات دي. پیغامونه هروم رو په نور خبرونو کې درته خبرو. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدل شي. او سمزو د هلمند په هني وضعیت ده. د هلمند درې سوه 95 ښوونځیو څخه ویل کیږي 125 یې تړلې دي. سره له دې چې وسلوالو طالبانو د هلمند ښوونځیو د روان تعلیمي نصاب څخه په لږ توپیر ملاتړ کړی دی. خو د هلمند والی وایي د پوهنې د ریاست اداره بې کفایته ده. اداري فساد پکې اوج ته رسېدلی او په دې ریاست کې غیر قانوني مقرریو د معارف روان بهیر سخت زیانمن کړی دی. د هلمند اوسیدونکي د پوهنې د اوسني رئیس او ځینو مسؤلینو د لرې کېدو غوښتنه کوي. د پوهنې د ریاست مسؤلین په دې ریاست کې د فساد پړه د پارلمان پر وکیلانو او د هلمند پر مخورو اچوي. نور حالی له لشکرګاه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په تفصیلي راپور کې اوري.
تر لسو ډیرې ورځې کېږي چې د ګرمو سیمو په خاص ډول هلمند تعلیمي کال پیل سوی دی، خو په ښوونځیو کې د زده کوونکو حضور کم دی او خپل اصلي شمیرو ته لا نه دي رسېدلي. د هلمند د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي تر 200,000 ډیر زده کوونکي لري، خو ویل کېږي تر 100,000 ډیر ماشومان لا هم د ناامنیو، غربت او کورنۍ ستونزو له امله د زده کړو څخه محروم دي. یو ولس میاشتې وړاندې کله چې په ندالي، مارجي او ګرشک ولسوالیو کې ناامنیو زور واخیستی، ورسره جوخت نږدې 250 ښوونځي وتړل شول او ځینې د جنګ په لومړیو کرښو کې د دواړو غاړو ترمنځ په سنګرونو بدل شول. د هلمند والي حیات الله حیات د پوهنې ریاست په بې کفایتۍ تورنوي وایي هغه فرصتونه چې یاد ریاست د مشرانو او مخورو په واسطه په واک کې لري نه دي استفاده شوي او نه هم توانېدلی دي چې تړلي ښوونځي چې نږدې 100,000 زده کوونکي له امله د زده کړو محروم دي بیرته پرانیزي. شاغلی حیات پر مقرریو کشمکشونه، ناوړه او ضعیف تدریسي بهیر او د غیر مجربو کسانو رهبری د تعلیم او تربیه د ریاست ستونې زیاتې کړلې. د پوهنې د ریاست یو مسؤل د نومنه ښودلو په شرط ازادي راډیو ټول د 125 ترل سو ښوونځیو څخه 104 لسې د دې ولایت په شمالي ولسوالیو پورې اړه لري. په دې ښوونځیو کې 9 په مساکله، 13 په سنګین، 4 په نوزاد، 14 په واشیر او 9 په کجکي ولسوالۍ کې د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل وایي دا یوازې په ریاست کې فساد او بیوروکراسي نه ده چې د بندو ښوونځیو بیرته پرانیستلو ته ستونزه جوړه کړې ده، بلکې د پوهنې وزارت له دې عمله پړ دی چې د وړ کسانو پر ځای تنظیمي مسؤلینو ته نږدې کسان او د هغوی دوستان په دندو ګماري.
اساسي مشکل دا دی چې په دواړو ځایونو کې د وزارت په سطحه او د ریاست په سطحه باندې په دواړو برخو کې مشکلات شته، ستونزې شته او ډېر کسان د دې لپاره چې هغه راسي دلته فقط یو څو ورځې تیرې کړي او د افغانستان د بچانو هغه قانوني او مشروع حق چې هغه زده کړه ده د هغې څخه دې ناوړه استفاده وکړي، فساد وکړي.
کریم اتل وویل د شمالي ولسوالیو تر 100 ښوونځي د تیرو لسو کلونو راهیسې تړلي دي، خو ماشینونه د پوهنې د ریاست د مسؤلینو جیب ته لویږي. د هلمند د پوهنې د ریاست مسؤلین هم په یاده اداره کې د فساد موجودیت نه ردوي. د دې ریاست سرپرست در محمد سمیم وای د دوی په کارونو او مقررو کې د پارلمان د وکیلانو او مخورو کسانو لاسوهنو د دوی کارونه له خان سره مخامخ کړی دي. هغه د چانون پټاګه نه کړ خو اکثره د وړ کسانو پر ځای د خپلو دوستانو په مقرریو تورن کړل.
د هغه خلکو چې دا کارونه کوي هغه دلته واکمن خلک دي، هر څوک هم نشي کولی چې هلته جناب وزیر صاحب ته ورشي. هغه چې قدرت ونه لري او هلته وسته ونه لري او پېژندګلوي ونه لري هلته وزیر او د وزارت محترم مقام ته رسیدګي نشي کولی. نو طبعا هغه ډېر داسې واکمن خلک دي، هغه په د هر یوازې د پوهنې ریاست په چارو کې لاس ونه وهي. تاسې به ولیدل د قومندانۍ او د نور ریاستو په دغه کې هم دوی لاسوهنه کوي.
د پوهنې د ریاست سرپرست وایي ښوونځي د نامنۍ په خاطر تړل شوي دي، نه د دوی د بې کفایتۍ له امله. د هلمند اوسیدونکي وایي کلونه کېږي چې د دې ولایت د معارف ریاست کې د فساد د موجودیت خبرونه ورکول کېږي، اما تر اوسه یې په تور څوک نه دي نیول سوي او نه حکومت توانېدلی دی چې د پوهنې د ریاست په چوکاټ کې وړ او پر وطن مین کسان په دنده وګماري. د هلمند دغه اوسیدونکي د حکومت څخه غوښتنه کوي چې اوسني مسؤلین چې د زده کړو د کیفیت په لوړولو او د فساد په محوه کولو کې پاتې راغلي دي له دندو لرې کړي.
دا مهال د هلمند په ولایت کې او بالخصوص د پوهنې په ریاست کې یوازې او یوازې ستونزه دا ده چې اداري فساد شتون لري او اړتیا دا ده چې د دې کسانو پر ځای باندې نوي کسان په دنده وګمارل شي، شریفه کسان په دنده وګمارل شي تر څو دغه ستونزې او دغه اداري فساد له منځه ولاړ شي.
په اوسنیو مسلونو کې ستونزه حل کېدلی شاید دا په خواله حل شوی وای، خو بیا هم دا باید نوي کسان با تجربه کسان چې د پوهنې د جوړېدو په برخه کې تجربه ولري باید راوستل شي.
د هلمند د 315 ښوونځیو څخه شاوخوا 120 ودانۍ لري چې د ځینو د ودانیو کارونه ویل کېږي. د ناوي نادالي مارجا او ګرمسیر ولسوالیو د دې وروستیو نامنو له امله په ټپه درېدلې دي. د ځینو راپورونو له مخې په نادالي ناوي او ګرمسیر ولسوالیو کې د شپږ نورو ښوونځیو ودانۍ هم د شته نامنیو پر مهال یا سوځول سوي دي او یا یې چوکۍ او نور توکي د سیمه ییزو خلکو او نامعلومو کسانو لخوا چور سوي دي. محمد الیاس طیب، د ازادي راډیو هلمند.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
نن د لوی اختر دریمه ده. د لوی اختر ورځې او شپې په ټول افغانستان کې د شپې ورځو کې په ټول افغانستان کې نسبتا آرامي و. د کومې لوی امنیتي پیښې خبر نه دی ورکړل شوی. خو استاذو د خوست اوسیدونکي وایي د پخوا په پرتله اوس د خوستیانو د اختر د لمانځلو ساحه پراخه شوې ده. ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ټویټر او نورو پاڼو هم د اختر د لمانځه دودونه یو څه بدل کړي دي. نجیب الله الخیلی په اړه تفصیل وړاندې کوي.
د خوست اوسیدونکي په ځانګړي ډول ځوانان وایي چې د مخکې کلونو په پرتله اوس مهال د اخترونو د لمانځنې ساحه پراخه شوې ده. دوی زیاتوي پخوا به په اخترونو کې یوازې کلیوال او نږدې خپلوان د یو بل کورونو ته ورتلل، خو اوس وخت کې ټولنیزې میډیا او یوې بلې سیمې ته ځوانانو د تګ او راتګ ډېرېدل د دې لامل شوي چې دوی د کلي او قوم نه د باندې سیمو کې ځوانانو ته ملګري او دوستان پیدا کړي او بیا اختر مبارکوي لپاره ورشي. د خوست یو تن مدني فعال یعقوب جان ستوري ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل:
په پخوا وختونو کې به یوازې نږدې کلیوالو او ملګرو اختر لمانځه، لیکن نن سبا دا د ټولنیزې میډیا له لارې او یا د ځوانانو د رفت آمد له لارې دوی په خپلو کې آشنایي لري. د خوست په مختلفو کلیو کې ولسوالیو کې دوی یو له بل سره بنډارونه کوي، یو بل ته ورځي او له هغوی سره په شریکه د اختر خوښۍ لمانځي.
د تړون نونیزي د امتیاز څښتن سپین روان نورزی وایي چې روان اختر کې یو شمېر مدني فعالان او ځوانان د هغو خلکو کورونو ته ورغلل چې خپل خپلوان یې په جګړو، چاودنو او ځانمرګو بریدونو کې وژل شوي او یا ټپیان شوي دي.
په دې وروستیو کې ځینې غمیزې رامنځته شوي دي. ځوانان دې سره خوا کې چې خپلو دوستانو کره ځي، د شهیدانو فامیلونو ته، د زخمیانو کورنۍ ته ورځي، تحفې ور وړي، د دوی د حال احوال پوښتنه کوي. په ځانګړي ډول د قربانۍ غوښه چې په خوست کې الحمدلله ډېرې شوې دي، قربانۍ د دې غوښې تحفې برابرې کړي دي د هغو خلکو کره وړي چې هغوی وس نه لري. نو زموږ هیله دا ده چې په راتلونکي کې هم همدا ډول په اخترونو کې د دوستانو سره خوا کې د غریبو خلکو پوښتنه هم وشي.
شاعر او لیکوال زاهد شاه انګار وایي چې د سګنی اختر په لمانځنو کې د خلکو ونډه بیخي زیاته ده.
دغه لوی اختر چې دی د تیرو اخترونو په شان سږ کال هم دلته په خوست کې په امن سره په خوشحالۍ سره دا د لمانځل کیږي. ډلې ډلې دوستان د خپل دوستانو کړه د ملګرو کړه اختر مبارکیو تزي په اخترونو کې
د خوځ یو بل تنظیم مدني فعال صدیق الله بهار د اختر د منځلو د بهیر پټاړو داسې وایي
موږ ځوانون چې یو اختر ډیر په خوشاله سره منځو په خوځ کې د خپل خپلوانو کړو دوستانو کړو ځوانون خپلوانو کړي ملګریو کړي میلو ای جوړوي زیارتو تسي ولته میلي کې جشننه کې اترننه کې خلک ساتي راي کې
د خوځ سیدون کې په دې ورستیو کې په کلیو او خارونو کې تر اختر مبارکي ور اخوا په ډلې زبنه یو شمیر ملزاینو او زیارتونو ته همځي خوستای ځوان ایوب خان پاړه وایي
ځوانان ملګری یاران دوستان دې تلاړو مبارکي مو وکړي او ترڅنګ مو عاد محمد ته میلې تلاړو چالت مو خوندوره میلا وکړه د ملګرو او دوستانو سره لټولو ځوانانو مهیله داده چې لوی اختر په خوشحالۍ کې ولمنځي
بلوری ته یو شمیر ځوانان چې د تفریح او د اختر د خوشحالۍ لپاره په خوست ښار کې د متون بابا غونډۍ تفریحي سیمې ته پورته شوي ویل چې ځایي اداره دې په دې پراخو غونډیو کې د تفریح او چکر وهلو په خاطر د خلکو لپاره مېله ځایونه جوړ کړي او دا سیمه چې د وروستیو څلورو لسیزو په جګړو کې له ونو او بوټو سپیره شوې ده بیرته د له سره ورغوي دوی ټینګار کوي چې په دې کار سره به د خوست ښار نور هم ښکلی شي خلکو ته به د تفریح نږدې سیمه پیدا شي او دا ځای به حکومت ته په یوه دایمي عایداتي سرچینه بدل شي
بابر خان پر پسرو ګلونو جوړ دے رنگینو پخایستونو جوړ دے نخترونو چنارونو جوړ دے اوس پکې کېږي مې فلونو خولي زد خوشو کسل نخلی زد خوشو کسل نخلی پکی مزکڑی چا کرو نخلی نور خو جانا نہ ددو بین راشا رازا رازا مسافر این راشا د خوش د خار ماست کرو نخلی د سرگردان چو چا کرو نخلی نور خو جانا نہ ددو بین راشا
د افغانستان لپاره غوونه سره د یو میلیارډ ډالر نوې مرسته اعلان کړه. دغه مرسته نن نوې ډیلی ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر په ترڅ کې وروسته له هغې اعلان شو چې په نوې ډیلی کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د افغان ولسمشر په نوې ډیلی کې د سبا ته نن ماښام هم د هند جمهور رئیس سره ګوري.